زمون کاکله آزادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې زه احمد تقلی وړاندې کوم خرغلست. د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي او په ترڅ کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. په راپورونو کې باور وي چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوي. او په هرات کې یو شمیر کاندیدانو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه حذف شوي دي اعتراض کړی. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په شمالي کوریا کې د یورانیمو د غني کولو د نویو تاسیساتو رابرسره کېدو وښوده چې شمالي کوریا خطرناک هیواد دی او آیرلند پرون له اروپایي اتحادیې او د پیسو له نړیوال صندوق څخه رسمن د لویو پورونو غوښتنه وکړه. خو لومړی کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې زکیه غیاث یې اوروي.
د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړ ک په افغانستان کې د اداري فساد مخاونني ول شي کاناډا به د افغانستان حکومت ته ډیره کم مرسته هم ورنکړي. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دولت نږدې شل وسلوال مخالفین د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي دي او په کندز کې نن سهار په جرمني ځواکونو د ماین چاودنه شوي. د هم بشپړ کورنی خبرونه. د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړی ک په افغانستان کې د اداري فساد مخاونه نیول شي کاناډا به د افغانستان حکومت ته ډیره کم مرسته هم ورنکړي. د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې په جواب کې چې په سلو کې 50 مرسته د مستقیم انور وسپارل شي وویل دو ویل موږ به د افغانستان حکومت ته حتی لس سنټه هم ورنکړو مګر دا چې باوري شو چې پیسې په هغه څه لګیږي چې په پام کې وي. کاناډا د ناټو تر سرمشري ځای لږ وړاندې اعلان وکړ چې افغانستان ته به د څلور کلونو په مخه په سلګونه روزونکي ولیږي. د دوی د کال مصرف په 500 میلیون ډالر وي. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د دولت نږدې شل وسلوال مخالفین د سولې له پروګرام سره یو ځای شوي دي. د دې وسلوالې ډلې قومندان محمد ګل نوري خبریالان ته ویلي چې دوی مخکې له وسلوال طالبان سره همکاري کوله خو اوس یې پریکړه کړې چې له وسلوال مخالفت څخه لاس په سر او د افغانستان په بیارغونه کې ونډه واخلي. په همدې وخت کې د بغلان امنیه قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې مخالف ډلې له پخلا کېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضع یو څه راښه شي. نوموړي ویل چې هڅه کوي نور وسلوال مخالف فینهم د سولې پروسې ته راوبولي. لا کندز څخه رسیدل راپورونه وایي چې په دې ولایت کې نن سهار شاوخوا 8 بجې په جرمني ځواکونو د ماین چاودنه شوې چې درې جرمني عسکر پکې ټپیان دي. په کندز کې د جرمني د پی آر ټی د مطبوعاتو څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د کندز ښار په ختیځه څنډه کې هغه مهال شوې چې یاد شوي جرمني ځواکونه یوې امنیتي پوستې ته روان وو. بلخوا په خوست کې بیا د ایساف ځواکونو ویلي دي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یوه ډله نیولې ده. د ایساف ځواکونو لخوا په همدې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه وسلوال مخالفین یې چې شمېر یې نه دی ښودل شوی خوست په صبرای ولسوالۍ کې په ګډو پوځي عملیاتو کې نیول شوی. د ایساف د ځواکونو لخوا په یوه بله اعلامیه کې راغلی چې تیر ورځ ناوخته د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې په یوه بمی چاودنه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ایساف وایي چې دغه چاودنه په سړک کې د ښخ شوي ماین په وسیله شوي او دای د وسلوال طالبانو کار بل دی خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د شګد سره د صرفانو ټولنه وایي چې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثار سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني او لس پوله، یو اروپایي یورو 28 افغاني، یو پاوند یو او افغاني، یو سعودي ریال 12 افغاني، زر ایراني تومانه 24 افغاني او زر پاکستاني کلداري په 515 افغاني یو بدلیږي. د دې سات کورنی خبرونه هم دومره وو. اوس اسمت سروان مهم سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان په شمال ویدیس کې د مشکوکې بي پيلوټي امریکایي الوتکې په حمله کې د سختريزو د یو مشر په شمول و تنو وژل شو. زموږ خبريال د سیمې د حکومتي مقاماتو له خولې وایي چې د شمالي وزیرستان په شادي کلی کې پرون د سختريزو پر وی کلا په دې حمله کې و تن سختريزي و وژل شو. د دوی په وینا په وژل شو یو کې د سختريزو مشر مصطفی قریشی هم شامل دی. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وای چې په شمالي کوریا کې د یورانیمو د غنی کولو د نویو تاسیساتو څرګندیدا شي چې شمالي کوریا خطرناک هیواد دی ځکه چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري. د امریکا لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون وویل روسیا، چین، د امریکا متحده ایالاتونه، جاپان او جنوبی کوریا باید په ګډه د شمالي کوریا پر مشر کیم یونګ ال فشار راوړي چې د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. د امریکا د اټومي ساينس پو سیکفرید هیکر له قوله نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دی د شمالي کوریا نویو تاسیساتو حیران کړی دی. ښاغلی هیکر اجازه لري چې په منظم ډول د شمالي کوریا پټ اټومي تاسیسات وویني. د ویلی چې د شمالي کوریا چارواکو ورته ویلی چې په نویو تاسیساتو کې 2000 سنټرال فیوژن فعال دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداري ورکړ چې د دغه هیواد مشرانو جرګه له روسیې سره د اټومي وسلو د کمولو نوې تړون لاسلیک نکړي د امریکا لپاره به منفي نتیجه ولري. ګیټس وویل چې د اټومي وسلو د کمولو تړون ناکام شي امریکا به د روسیې د اټومي پروګرامونو په باب بې خبره پاتې شي ځکه چې بیا به امریکا د روسیې په اټومي تاسیساتو کې څارونکي ونه لري. ګیټس همداراز وویل چې د یو شمېر مسایلو پر سر به د روسیې همکارۍ له خطر سره مخامخ شي. د امریکا جمهوری غوښتونکي ګوند د دې تړون مخه نیولې او استدلال کوي چې دوی په دې برخه کې زیات وخت ته اړتیا لري. آیرلند پرون له اروپایي اتحادیه او د پیسو له نړیوال صندوق رسمن د لویو پورونو غوښتنه وکړه څو په وسیله خپل بانکي سکتور په پښو ودروي. د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو د مالی وزیرانو د آیرلند له غوښتنې سره سم دستي موافقه وکړه او ویل چې آیرلند ته به پور په اروپایي اتحادیه او یوروزون یا هغو هیوادونو کې چې یوروی پولي واحد دی اقتصادي ثبات رامنځته کړي. د اروپایي اتحادیه مرکزي بانکونو وویل چې آیرلند ته به پور په سختو شرطونو ورکړل شي چې په ډبلن کې د اروپایي اتحادیه او د پیسو له نړیوال صندوق سره پرې خبرې شوې وي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو هم وړمش په د آیرلند په غوښتنې خبرې وکړې. د جاپان د عدلي وزیر وروسته له دې استعفا وکړه چې خپل دنده د ملنډو وړ وبلله. مینورو یاناګی د پارلمان ته وویل چې د عدلي د وزیر په توګه د ته پکار دی چې کله د پارلمان د غړیو له پښتنو سره مخامخ کیږي یوازې دوی خبرې په یاد وي. یو دا چې زه نه غواړم چې په دې مشخصه موضوع تبصره وکړم او بل دا چې موږ له دې قضیې سره د قانون او شواهدو پر اساس مناسب چلند کوو. د دې څرګندونو د پارلمان غړي وپارول او د هغه د استعفا غوښتون کښول. او د دلتا هوای شرکت یوالو تک ورسته لدې چې په ماشين کې د خرابې راپور ترلاسه کړ. د نیویارک په جی اف کینیډي هوای ډګر کې به له کوم ستونزې کښېنسته. د الوتکې چې مسکو ته روانه وه له الوتلو لږ وروسته له ستونزې سره مخامخ شوه. هغه راپورونه ناسم و چې په یوه انجن کې اور بل شوی. په دې الوتکې کې 200 تنه سپاره وو.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست او اسداباد کې خپریږي. د خبرونه پر راپورونه کې باوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژي بشپړ ملاتړ کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د ولسی جرګې د انتخاباتو نږدې 21 کاندیدان ناکام اعلان کړل، خو په هرات کې یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر دې پریکړه اعتراض کړی.
فغل اسماعیل خان هغه هم سفارشتنه کړې و چې بعد یو تعداد کسان د لیست حسب شي چې هغه جملې ښه زمانو شولې و. دوه کسان په لیست کې پاتې و چې یو زوم یو نادم و. هغه نن هم د لیست و ټول کامل اندو خپل ارمان او ارزو ته ورسېدل.
د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د اداري فساد مخاونني ول شي دا هیواد بل افغانستان سره مالی مرستې باندې کړی. کله خبرونه ته تر پای غوښ شي نو نور موضوعات او ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه 19 پروګرامونه به هم واوري.
په لومړي ځل باندې موږ داسې یو فلم د تماشا د لپاره سر راغون شوی و چې واقعا په هغه کې د افغانستان د اجتماع د مختلفه اړخونو تصویرونه د فوټبال په یو سناریو کې سر راپزی شوي.
اورېدو ته را سره اوسئ. د سهار لس بجې او لس دقیقې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوي. میرمن کلینټن دا خبره یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې د ناټو مشرانو د پرتګال په مرکز لیسبون کې موافقه وکړه چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپاري او نړیوال پوځیان به په دې هیواد کې پوځي عملیات پای ته رسوي. اسمت ساروان او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د لیسبون له غونډې یو ورځ وروسته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ پوره ملاتړ کوي. میرمن کلینټن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د شدت د کمیدو په هکله د ولسمشر کرزی له وروستۍ غوښتنې سره سره سی بي ایس تلویزیون ته وویل کرزی د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوي. هغه دا حقیقت پوره تاییدوي چې دا ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. خو میرمن کلینټن په عین حال کې وویل چې ولسمشر کرزی د طالبانو پر ضد د شپې په مخه د عملیاتو له درکه اندېښمن دی او د ده دا تشویش په حق دی. د زیاته کړه ولسمشر کرزی ډیر حساس دی چې آیا موږ د شپې په مخه عملیات وکړو او که ونه کړو. موږ په حقیقت کې ناوړه کسان نیسو. داسې نه ده چې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې ډیری ملکي مرګ ژوبلې واړوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی کابل لس ورځې وړاندې واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه باید په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کاندي. کرزی په ځانګړي ډول غوښتنه کړې وه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د خاصو ځواکونو حملې ودروي ځکه چې د ده په وینا د دوی حملې د افغانانو د پارېدو سبب کیږي. د ده هم ویلي وو چې هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې د بهرنیانو حضور او د حملو شدت کم شي. د امریکا د بندونو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس حساسیتونه او کرزی پیژني. دوی له نږدې همکاري کوي چې له یو بل سره هماهنګي یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې دا خبره رد کړه چې ګنې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو د جوړولو په فکر کې ده. دی وویل په دې حقله هیڅ راز غور او فکر نه دی شوی. دا موضوع هیڅ مطرح نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مرکې ته په اشاره وویل د ماته او نورو ته ویلي که د شپې په مخ عملیات د دې لپاره وي چې د طالبانو مشران ووژل شي د یې ملاتړ کوي. خو که د شپې په عملیاتو کې 15 یا 16 بېګناه خلک ووژل شي چې ممکن ځینې یې هغه کسان وي چې تر 19 کلونو کشران وي خو له طالبانو سره یو ځای شوي وي، بیا نو په کار ده چې په خپلو دغو عملیاتو له سره غور وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکایي چارواکي او پوځي مشران تل له ځانه دا پوښتنه کوي چې څرنګه دا هڅې موږ کولی شو، څرنګه موږ خپل خلک ساتلی شو، څرنګه موږ بې ګناه افغانان خوندي کولی شو او څه ډول د طالبانو د فعالیتونو مخه نیولی شو. دی وویل عملا د جګړې په میدان کې افغان او نړیوال ځواکونه پرمختګ کوي او په دې خبره کې د شک او بحث ځای نه ویني. دی وویل دا هغه څه نه دي چې موږ پرې باور لرو، بلکې افغانان او د ناټو تر مشرۍ لاندې په اساف کې زموږ ټول متحدان پرې باوري دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په هرات ولایت کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې پرون یې د ځینو کاندیدانو نومونه له وروستي فهرست څخه وایستل. له دې مخکې رسنیو د هرات د پخواني والي یو ثبت شوي ټلیفوني محاوره خپره کړه چې په هغه کې اسماعیل خان د انتخاباتو له یو مقام سره په خبرو کې په ولسي جرګه کې د یو شمیر کاندیدانو د کامیابولو او ناکامولو سپارښتنه کوي. د هرات معترض کاندیدان وایي چې دوی د اسماعیل خان د همدې سپارښتنې له مخې له فهرست څخه ایستل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
محمد معروف فضلی چې د ټوټاکنو کمیسیون کې تیر مهال ولسی جرګې ته بریالی اعلان شوی و د هرات یو له هغو 15 تنه نومانځو څخه دی چې نوم یې د درغلیو په بهانه د ټوټاکنو د شکایاتو کمیسیون لخوا د ولسی جرګې تلو څخه خط شو. د خپلې رایې سمې وګڼلې او د ځان په وړاندې دا حکم له غرضه ډک وباله.
زموږ اته زره رای متاسفانه باطل شوي او لس زره رای مو همدمه خه باطل شوي دي چې چا موږ ور باس خاص نه کړي. تاسو ته ښه معلومه ده چې ښاغلی اسماعیل خان هغه هم سفارښتنه کړې وه چې بعد یو تعداد کسان د لیست حذف شي چې هغه جملې څخه زما نوم شولی و. دوه کسان په هغه لیست کې پاته وو چې یو زه وم یو نادم و. هغه نن هم د هغه لیست ووتلو کامل دوی خپل هغه ارمان و ارزو ته ورسېدله. خو موږ او موږ مشکله ده او موږ د افغانستان د حکومت او د نړیوالو د ملل متحد نه غواړو چې دا انتخابات منحل اعلان کړي او که په صورت کې منحل نه شي زموږ به د دې ساعت نه د دې حکومت څخه بایکاټ وي او زموږ ټول خپل لواخوان ته وایو چې موږ به نور د دې حکومت په مقابل کې سالم اپوزیسیون ووسو او نور به موږ که حتی دې ته مجبور کړي چې موږ د مخالفینو د صف سره یو ځای شو او نور موږ ته بل لار نه پاته.
په هرات ولایت کې تیر مهال د یو بل ولسي جرګې ته بریالي نوماندې قادر اکبر نوم هم در غلی و پتور د لیست څخه غورځول شوی و چې سم دستي هغه مهال داسې یو سند خبر اعلان وکړه د کوم له مخې چې د هغه په وینا د افغانستان د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان د ټاکنو یو مامور ته په ټلیفوني تماس کې د یو شمېر هراتی نوماندو د کامیابۍ او ځینو نورو د ناکامۍ لارښوونه کوي. دا هغه نمونه و چې اوس د ټاکنو د کمیسیون لخوا هم لیست څخه وغورځول شوی ځکه نو د هرات ګڼه خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې د ټول ټاکنو په کمیسیون یې باور له لاسه ورکړی و. ویې ویل په دې ډول ولسي جرګه کې غړي د دوی استازیتوب نشي کولی.
دلته په هرات کې 70% خلک متاسفانه دا بې نماینده پاتې سوه. ته ګوره په هرات کې ټوله پښتانه د دې لیسته حذف سوه.
په دغه اولسو نفرو کې یو پښتون هم دغو رایه ونه وړه چې 70% هم د هرات خلک پښتانه دي.
فیض محمد احمدي
دې پیلې ولا خطرناکه دي زما نظر د عواقب د دې عواقب خطرناکه دي زما نظر.
زه محمد نشیر زما د نظر دنده قبول دي و خلکو ته نه هم قابل د قبول دي. دا سخت ظلم دی او خصوصا د پښتنو سره. نن په هرات کې موږ یو پښتون وکیل نه لرو.
خو د ټوټاکنو د خپلواک کمیسیون د شکایتو د څانګې وغړي زیارافت بیا د یکشنبې په ورځ کابل کې خبرې اعلان ورته وویل دوی د اصولو په بنا پرېکړه کړې د هرات د څلور تنو نوماندو نوم اخیستلو باندې دوی په درغلې تورن کړه.
هرات حاجی عزیز احمد نادم
الحاج رحیمه
جامی
هغه ویله هرات څخه حاجی عزیز احمد نادم میرمن رحیمه جامی محمد معروف فضلی او احمد وحید طاهری هغه کسان دي چې درغلې په وجه له لیست څخه وخکل شو. په افغانستان کې دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته ټاکنې وشوې خو د بېلابېلو دلایلو په وجه لا وروستۍ نتیجې نه دي اعلان او د پراخه درغلو د شتون خبره پکې کیږي.
و موردل چې په هرات کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر پرونی پریکړه چې د ځینو کاندیدانو نومونه یې له وروستي فهرست څخه وایستل اعتراض کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د ولسی جرګې د انتخاباتو شاوخوا 21 هغه کاندیدان ناکام اعلان کړل چې تقریبا ټول په لومړنیو نتیجو کې ګټون کې اعلان شوي وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو کسانو نومونه پرون د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې اعلان کړل. د دې کمیسیون غړي او ویان احمد زیارفت وویل د دې امکان شته چې ځینې نور هغه کاندیدان هم ناکام اعلان شي چې په لومړنیو پایلو کې بریالي بلل شوي وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم نور موضوعات. د کاناډا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونه نیول شي کاناډا به د افغانستان حکومت ته ډیره کمه مرسته هم ورنه کړي. له بلې خوا د کاناډا حکومت د امریکا او ناټو د ځینو نورو غړو هیوادونو پر خلاف پر دې ټینګار کوي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ راز پوځي حضور ونه لري. په دې باب د کاناډا له تورنټو څخه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور راستولی چې جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د پرتګال په لیسبون کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې څو ځلې ویلي وو چې په دې سرمشیزه کې به په افغانستان کې د اداري فساد په خاطر د کرزي د حکومت په وړاندې سخت دریز خپل کړي. دا ډول دریز د لیسبون د غونډې په پای کې د ښاغلي هارپر په څرګندونو کې لورایه وو. دوی د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې چې په سلو کې 50 مرستې دي مستقیما ور وسپارل شي وویل
We will not dispense a dime to the government of Afghanistan.
دای وی موږ باید افغانستان حکومت حتی لس سنت هم ورنکړو مګر دا چې باوري شو چې پیسې په هغه څلګیږي چې په پام کې وي. د کاناډا صدر اعظم پر اداري فساد سربیره له 2014 سوي کال وروسته په افغانستان کې د کاناډا د پوځي حضور د پای ته رسیدو په برخه کې هم هوډمن وو.
I think some allies think it is essential.
دای وی فکر کوم د ائتلاف
یعنی ناتو ځینې غړي لازمه بولي چې لږ تر لږه د ناتو یو شمېر هیوادونه طالبانو ته بیا بیا دا پیغام ورکړي چې د اړتیا په صورت کې دوی چمتو دي چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي، خو کاناډا دا موقف نه لري. د کاناډا د صدر اعظم ښاغلي هارپر دا خبرې ممکن د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باب په مجموع کې د لویدیځوالو د نه رضایت ښکارندونه وکړي، خو د دغه هیواد سیاسي کړۍ دا حمله امکان لري نه بولي چې د سټیفن هارپر مخاطبان په حقیقت کې د کاناډا خلک دي. کاناډا د ناټو تر سرمشریزي لږ وړاندې اعلان وکړ چې افغانستان ته به د څلورو کلونو په مخه په سلګونو روزونکي ولي شي. د دوی د کال مصرف به 500 میلیون ډالره وي. د هیواد همداراز وویل چې هر کال به افغانستان ته د ملکي چارو لپاره 100 میلیون ډالره مرسته ورکړي. دا پیسې که څه هم تر هغو کمې دي چې تر اوسه پورې د کاناډا حکومت افغانستان ته ځانګړي کړي وي، خو بیا هم د هغو ارزښت دومره دی چې ممکن په کاناډا کې ځینې کسان د هغو په مصرفولو راضي ونه اوسي. د سیاسي کړیو په وینا د کاناډا د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې ښایي د همدې ډول نارضایتۍ د کمولو لپاره وي.
و امور دل چې د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړی چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د اداري فساد مخه ونیسي نو د هیواد به خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړي. ځینې افغان کارپوهان وایي ناتو باید هغه ژمنې عملي کړي چې د لزبون په سرمشریزه کې د افغانستان له حکومت سره کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې ناتو او د افغانستان حکومت باید د فساد پر وړاندې د مبارزې او د امن ټینګولو په برخه کې ځانګړې ستراتیژي ولري. دا چې د افغانستان حکومت او ناتو به د خپلو اهدافو او اصولو په برخه کې څومره ژمن وي دا به په هغه مرکه کې واورئ چې محمد وایس سمیم له ښاغلي ستانکزی سره کړې ده.
ښاغلی استاد نصرالله ستانکزی، د لیزبون په غونډه کې چې د افغان ځواکونو د روزنې او سنبالولو په برخه کې ناټو او نړیوالې ټولنې کومې ژمنې کړې، ستاسو له نظره دغه ژمنې به څومره عملي شي؟
د افغاني ځواکونو ماته د ناټو ماته ده. په دې توګه ناټو د مجبوریت له مخې هم باید دا ځواکونه له یو جهته تقویه کړي، له بل جهت نه د مسلې افغاني کېدل چې له 2011 نه شروع کړي منطقا د دې جواب کوي چې افغاني قوتونه باید تجهیز شي او همدارنګه په کمی او کیفي لحاظ ظرفیت لوړ کړای شي. په غیر لغه کې هغه هدفونه چې ټاکل شوي تر 2014 کال پورې نه ترلاسه کیږي.
لکه څنګه چې افغانستان د چین او روسیې سره تر څنګ موقعیت لري، د ناتو سره به په ستراتیژیکو همکاریو کې افغانستان څومره متحد پاتې شي؟
زه فکر کوم چې روسیه نور ضرورت لري چې باید دلته متحد پاتې شي. د لپاره چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ د مخدره موادو قاچاق د روسیې حاکمیت او د روسیې سلامتي تهدیدوي. په دې اساس کچیر روسیه په دې لوبه کې د امریکا سره متحد نشي، د هغه لوی امتیاز مقابل کې چې د دفاعي چتر مسله په اروپا کې هغه امتیاز اخیستي روسانو، په دې مسله کې د امریکا د متحده ایالاتو سره متحد او همغږی نشي، خپل تروریزم ممکن روسیه او د روسیې تر نفوذ لاندې مرکزی آسیا شدیدا تهدید کړي. په دې توګه زه فکر کوم چې روسیه به د مجبوریت له مخې له امریکا سره په دې جګړه کې حد اقل ملتیاو چین نه غواړي په دې قصه کې په هیڅ وجه ول امریکا سره همکاري ونه او نه هم له روسانو سره. د دې لپاره د چین همکاري په یو نوي سیاسي لوبه کې څنګه غواړي په دې نړیوال لوبه کې داخل شي یو مثلا لبل خوانه هغه افراطی عناصر مسلمان افراطی عناصر چې د چین حاکمیت تهدیدی وي او اوس بل فعل په پاکستان کې موقعیت لري هغوی ممکن تحریک سي کله چین په دې جګړه کې داخل شي.
د لیزبون غونډې په اړه په یوې ګډې اعلامیې کې راغلي چې ناتو به د فساد او تروریزم سره په مبارزه او همدارنګه د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې به مرستې وکړي. البته دغه وعدې مخکې هم ورکړل شوې وي، اوس باید د دغو تعهداتو د بریالیتوب لپاره کوم کارونه ترسره شي؟
د مل نظر د دوه مسالې باید سره بیل شي، له فساد سره مبارزه په یو قانوني شکل باندې ولې د فساد عناصر یوازې افغاني اړخ نه لري، بینالمللي اړخ هم لري، د دې باید مشترک دواړه خواوې عمل وکړي.
همدارنګه ناتو ویلي چې په افغانستان کې د دایمي پاتې کېدو قصد نه لري او دای هم ویلي چې د نورو ملیتونو پر وړاندې به استفاده ونه کړي. تاسو په باور د سیمه هیوادونه به څومره په دغه ژمنو باور دی؟
زه فکر کوم چې ایران په هیڅ وجه په دغه باور نه ده. ایران په دې ارتباط اکسل عمل ولري ډیر زر، پاکستان به لکه تیر دوه ګونی سیاست وچلي، چین به لازم احتیاط نه کار واخلي، د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه لکه ترکمنستان به کاملا بې طرفه په قضیه کې پاتې شي، تاجکستان به د روسیې په پل ګام کې دي او ازبکستان به هم لازم احتیاط وکړي. یعنی د سیمې هیوادونه به د ناتو شتون په خصوص ایران په ګرمۍ استقبال نکړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د لیزبون د سرمشریزې د پریکړو په باب د ازادۍ راډیو پوښتنې ځوابولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو
دا د ازادۍ راډیو ده. په کونړ ولایت کې کاروانګرو ژمنه کړې ده چې نور به په خپلو سیمو او کاروندو کې د کوکنار نه کوي او د کوکنارو د کرکیلي مخنیوي به کوي. خو د کاروانګرو همداراز په هغه غونډه کې چې په کونړ کې جوړه شوې وه له دولت څخه ګیله وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې له دوی سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي او کوي کړي دي هغه هم ډېرې کمې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د غونډې برخوالو ته وویل چې تیر کال د کونړ په دوه درې ولسوالیو کې په ډیره لږه ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو چې له امله یې ټول کونړیان د یو میلیون ډالرو له مرستې بې برخې شول.
صفر مقابل کې یو میلیون ډالر راټول کېده نو هغه صفر نه شو ځکه پروسه کال په درې یا څلور ولسوالیو کې کرل شوي وو نو د هغې وجه نه
کونړ والی له دینی عالمانو او قومي مشرانو وغوښتل چې هر څوک باید په خپله برخه کې دهقانان د نشه یي توکو له ضررونو خبر کړي او هغوی په دې قانع کړي چې څو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي. شیخ الحدیث مولوی نقیب احمد محسن وویل د اسلام په سپېڅلي دین کې د نشه یي توکو کرکیله سوداګري او د هغې ګټه حرام دی.
کرکیله وشي او دغه بوټی مالته راشي او دغه بوټی نه بیا وروسته که څوک شراب جوړوي که کوکی جوړوي نو دا زموږ دې موږ ته حرام کړي چې کوم شی حرام وي
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وویل په نورو ولایتونو کې دهقانانو سره ډول ډول مرستې کیږي خو کونړیانو سره د نورو مرستو په څیر په دې کې هم د بې عدالتۍ څخه کار اخیستل کیږي.
په دې نامه کې مې روپۍ راځي هغه نه دهقان ته ورکول کیږي نه کونړ ته ورکول کیږي د دې دولت نه د دې هغه نه دا خاص کوو دا پایښ نه کوي چې زموږ د دې ولس سره دهقانانو
د خاص کونړ ولسوالۍ یو قومي مشر وویل چې دوی د څو کالو څخه را په دېخوا په خپلو ځمکو کې د قومي پریکړې پر اساس د کوکنارو کښت نه دی کرلی خو دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
موږ قومي جرم لرو یو لک روپۍ زموږ جرم نه کچا ده خو زموږ وکیله شته او هغه دا ده چې دغه کومکونه د دې ټولو ولسوالۍ سره شوي دي خو یوازې د خاص کونړ د ولسوالۍ سره نه دي شوي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ په څیر د اکثرو ولایتونو ځمکوال او دهقانان همدا ګیله کوي چې مرستې د دوی پر نوم راشي خو د دولتي او نادولتي دفترونو څخه بهر نه راوځي او ټولې د چارواکو جیبونو کې واچول شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د بربهار د کلی اوسیدونکي وای زمونږ په ولسوالۍ کې حکومت پر خلکو کوکنار بند کړي خو کومه مرسته نه ده ورسره کړې. نو دی وایي چې دا باید حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي او له موږ سره مرستې وکړي. محمد صادق مخلص او محمد رسول صداد مندوخیل د کندوز ولایت د دشتر چی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زمونږ د ولسوالۍ خلک کندوز ولایت د تګ راتګ پر مهال له لارې شکوونکو څخه ډیر سخت په عذاب دي. له جګپړو مقاماتونه د دې ستونزې د حل غوښتنه کوو. د افغانستان د ولسی جرګې د پایلو څخه سم د بسوګۍ واده جوړ شوی خدای خبر چې کله او څه وخت به اعلان شي. دالیک ننګیالی اتل له ننګرهار راستولی و. له جلال آباد ننګیال زړګی لیکي چې په چین کې د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې خپرول دا څرګندوي چې په افغانستان کې د بې اتفاقۍ او بربادۍ هڅې نه دي شنډې شوي. دولت باید په چین کې د افغانستان له سفیر څخه په دې باب پوښتنه ګروېږنه وکړي. تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ راډیو د خپلې خوښې خبریال شئ او د خپلې سیمې د حالاتو او جریاناتو په اړه د خپل خلکو او سیمولو د ستونزو په اړه له ازادۍ رادیو سره په تماس کې شئ او خپل پیغامونه د ازادۍ رادیو په پته د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له لارې راوستوي. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. اسمت سران ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ پوره ملاتړ کوي. د کاناډا صدر اعظم خبرداری ورکړ که په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونه نیول شي، کاناډا به د افغانستان حکومت ته ډېره کمه مرسته هم ورنکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان پرون اعلان وکړ چې د کمیسیون 21 کاندیدان چې له لومړنیو پایلو سره سم اکثره بریالي اعلان شوي وو، د درغلۍ په خاطر د بریالیو کاندیدانو له لیسته کښلي دي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوړي مقام وویل چې د افغانستان په مرکز کابل کې ماشومان شاید تر لندن، نیویارک او ګڼو نورو ښارونو خوندي وي. ناټو وایي په کندهار کې پرون د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې درې ملکیان ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د مشکوکې بې پیلوټې امریکایي الوتکې په حمله کې د سخت دریځو د یوه مشر په شمول اووه تنه ووژل شول. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي چې په شمالي کوریا کې د یورانیمو د غني کولو د نویو تاسیساتو څرګندېده شي چې شمالي کوریا خطرناک هیواد دی، ځکه چې د اتومي وسلې د جوړولو نیت لري. او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړ که د دغه هیواد مشرانو جرګه له روسیې سره د اتومي وسلو د کمولو نوی تړون لاسلیک نه کړي، د امریکا لپاره به منفي نتیجه ولري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه در تخبرو. خو له هغه مخکې حمید مومن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ دی ورځپاڼو او خپرونو پاڼې اړولې او په لنډي سره درته وایي چې څه پکې خپره شوي دي.
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن تر ډېره د انتخاباتو په اړه د شتو شکایتونو د څېړنې په بهیر تبصرې کړي او په دې اړه په شوي چلند انتقادونه کړي. خدمتګر نه عدالتي ورځپاڼه د لومړنیو پایلو د حقو ګټونکو کاندیدانو سربیره چې همدا پرون له روسي لیست څخه ویستل شوي د ځینو هغو کاندیدانو نومونه هم خپاره کړي چې د ورځپاڼې په وینا وسې ولسي جرګې ته د ورتګ لاره هواره شوې. ورځپاڼه لیکلي چې که څه هم د دغه ادلون بدلون اساسي علت په ظاهره درغلۍ ښودلی کېږي، خو ولسي جرګې ته د ورتونکو کاندیدانو ترکیب ښیي چې په دې برخه کې تر یوه حده قومي، ګوندي او سیاسي مسلتونه هم په پام کې نیول شوي دي. خدمتګر لیکلی چې دا کار په داسې حال کې کېږي چې ناټو هم د انتخاباتو په پایلو اندېښنه ښودلې او ویلي چې د ولسي جرګې په ترکیب کې د پښتنو، ازبکو او بلوڅانو حقوق تر پښو لاندې شوي او دا کار ممکن په افغانستان کې قومي شخړو ته لاره هواره کړي. سرنوشت نه عدالتي ورځپاڼه باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستی اقدام خورا حیرانوونکی بللی او لیکلی چې دغه کمیسیون کوم شکایتونه څېړلې او د خلکو د شکایتونو په اړه څه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د هغه پوښتنې ده چې دغه کمیسیون ورته هیڅ قانع کوونکي ځوابونه نه لري. ورځپاڼې لیکلی چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون لا هم د هغو درغلیو په اړه چې د هیواد په شمال کې د سیاسي اهدافو لپاره د بهرنیانو په مرسته شوي پټه خوله پاتې ده. ورځپاڼې شوي انتخابات او د هغې پایلې د افغانستان لپاره فاجعه زېږوونکې بللې او لیکلی چې له شک پرته شوي کارونه به افغانستان د کورنۍ جګړې پر پوله ودروي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې به د انتخاباتو بهیر یوه ډرامه بللې او په دې موضوع بحث کړی چې په دې ډرامه کې مسؤل څوک دي. ورځپاڼې لیکلي که د هیواد په بېلابېلو برخو کې د رایې ورکولو له زرو نه د زیاتو مرکزونو تړلو او بیا د سلګونو نورو مرکزونو د رایې باطلولو ته وکتلی شي، نو ښکاري چې د دې ډرامې تر شا لوی لاسونه موجود دی چې باید افشا شي. ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو د ولسواکۍ په روان بهیر به هم د خلکو باور له منځه ولاړ شي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه د لیسبن په سرمشري ځای کې شوې پرېکړه بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بحث کړی. ایراد خپلواکې ورځپاڼې لیکلي چې د دې موافقې قانوني اهمیت کمرنګه بریښي او دا ځکه چې د اکثرو هغو هیوادونو خلک چې په افغانستان کې ځواکونه لري او پخپله افغانان د هغې ملاتړ نه کوي، خو ویسا بیا د دې برخلاف افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د موافقې هرکلی کړی او لیکلي که څه هم امریکا تر 2014 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لړۍ پای ته رسوي، خو له هغې وروسته به هم د القاعده پر خلاف عملیات دوام وکړي.
ق قدر منوریدونکو او د هم د ازادۍ رادیو ځنګړي اونیس پروګرامونه لمړی جون پښېبو کې او ورپسې تاندې څنګه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیازی
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنی د نن په خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې خلک څو ډول چای څښي او کله چې چای نه وو نو خلکو به کوم بوټی شول
چې چای نه وو د خنګونو په اړه ډیر وچولې چای به نه جوړ کو
بلوانګ په یو راچول د لا چې به راچول سدا خوندور راسي خراس مزه
د دې مطلب د وړاندې کولو لپاره زه مانیا زای او لینا شریفی ستاسو په خدمت کې
عزتمنو اوریدونکو د چایو بوټی چې په ګرمو او مرطوبو سیمو کې زرغونیږي سر او کال شین وي سپین ګل کوي کابو تر اتو مترو پورې لوړیږي پاڼې پنځه خپړې لري چې څوکې د اری غاښونو ته ورته وي معمولا د چایو له بوټي په کال کې درې واره پاڼې ټولوي خو چې بوټی اته کلن سي د پاڼو خوند یې بدلیږي او د چایو کاروباریان یې نه خوښوي چای مختلف رنګونه لري سپین، تور او شین چې په چین، هندوستان، نیپال، جاپان، اندونیزیا او ځینو نورو هیوادونو کې شین کیږي د چایو د رواجدلو په اړه یو کیسه مشهوره ده وایي 15000 کاله پخوا د چین یو پاچا وو چې د عادت له مخې به یې ایشېدلې اوبه څښلې یوه ورځ ښکار ته ووت خدمتګارانو یې ایشېدلې اوبه ورته تیارولې ناڅاپه باد سو د چایو کومه پاڼه په ایشېدلو اوبو کې ولوېده د نوکرانو د اوبو په بدل رنگسترګې ولګېدې ورختا شول غوښتلې چې اوبه توی کړي خو پاچا له دې کاره منع کړل اوبه یې په سر واړولې او د خوند ستاینه وکړه وایي چې له هغې ورځې راهیسې د چایو څښل رواج شوي په اولسمه پیړۍ کې هالنډیانو چای اروپا ته وړی په نولسمه پیړۍ کې انګریزانو د چای د بوټي کرل په هند کې ترویج کړی دی په افغانستان کې چای د لومړي ځل لپاره د امیر امان الله خان په زمانه کې رواج او عام شوی دی داسې ویل کیږي چې هغه مهال د چایو د واردولو په اړه ډیرو کسانو مخالفت کاوه خو شاه امان الله د څو دلایلو په وړاندې کولو سره خلک قانع کړي ول یو دا چې که چیرته چای دود شي نو خلک به مجبوره وي چې ایشېدلې اوبه وڅښي نو نه به ناروغه کیږي دوهم افغانان هم نسمن دي او هم ننګیالي له چایو سره به یې هم ګوله ډوډۍ لمدوي او هم به یې د میلمه غاړه پریوځي او عزت به یې کیږي هغه و چې د شاه دلایل ټولو ومنل او افغانستان ته د چایو واردات پیل شول راځي غوږ بشو د خوست اوسیدونکو سردار ته چې خلک په افغانستان کې کوم ډول چای څښي
نیک دوا مډل چای خورو یو وی شین چای وی یو بل تور چای او مخکې مشهودو چای خورو هغه موس پرې خایده بس میګو د دوا کې ما چای خورل کی یو سبې ده یو بس د دوه بجو نه دا وخت نه خورو یاره چای سره می شرانی وی هغه د پټسی میګو ته وطن کې ته یل کی کنه یو براو خورل کی خو برا می زیات نه خور ی دا دوا مډل چای خو خوي چې می کی تور چای خو خوي سرل کی شین چای زیات بش کی
د غزنی اوسیدونکو رحیم خان هم ورته خبره کوي
دا درې وړ چای رواج یو خدا تور چای ده یو شین چای ده دل ډېر بخواري واچ شیدو چایم ده دغه درې چای دی خو هم خلکو شین چای خور دی موږ په منطقه کې اوس هم شین چای خور مګر هغه خلکو چې پخوا به کمو خلکو تور خور اوس هغه شین خور دا تور چای اوس ډېر کم سوی دی خلک دغسې وایي تور چای ښځې ډېر خوري او شین چای نارینه ډېر خوري د شیدو چای خو شیدو ته چای وراچوي خو په دې کې فرق ده کله داسې م سي چې دا ته بیا که شیدې کمې وي اوبه هم وراچوي چې اوبه ورواچوي بیا د غدونه خوند نه وي او هغه خلک یو څه په عذابوي یو څه تکلیف سړي ته ورکوي مګر هغه چای چې خالي شیدي او هغو ته چای ورواچوي خانو بیا ډېر مزهداری او چې ته خلکو به دا زیر غوړي م وراچول خواږه چې ته البته او کوچ به م وراچول دا هم پخوا رواج وو او پاتې سوی هګۍ هګۍ د شیدو چې ته م ولویږي خالي چې ته م وراچ خامه به هغه بته هګۍ او د هګۍ زیر چې چای ته ور واچوي یا خاصتاً که د شیدو چای ته ور واچوي ډېر ښه راځي
د پکتیا له اوسېدونکي خواجه ګل څخه به واورو چې تر چایو له مخه خلکو کوم بوټي شول
خوام چې اوریدلې دي چې چای نه وو دغه د خنګانو تای د خنګانو پاڼې به ورواچولې مو وطن کې ونه ده دغه ونه پاڼې به راوښکولې به د چی په ځای ورواچولې چای به درنه جوړ کو غم به خې صحیح خوند وو لکه د چای داسې خوند وو
د غزنی اوسیدونکو رحیم خان وایي چې د دوی په سیمه کې بیا خلکو یو بل بوټی ایښاوه
خو ځمنو کې خلکو پیسې هم نه درلودي چای کم او چای خو په وطن کې نه کرل کېدو هغه شی چې په وطن کې کړېدلو هغه ډېر وو چې په پیسو به اخیست کېدو هغه چانس وای اخیستی د چې په نامه به یو قسم بوټی یو ګلبخور د دې نه به هم خلکو داسې استفاده کوله
له ښاغلي رحیم څخه به دا کیسه هم واورو چې د دوی په سیمه کې کلیوالو د ولسوالۍ عسکر ته د چایو په ځای څه شی ایښولي وو
ډېر پخوا موږ په زمانه کې البته نه وي موږ له زمانې پخوا اوسې اوس مړه دي دا پخوا چې به عسکر له ولسوالۍ رالو نو د دې به ډېر درب پروت وو او خلک به ډېر جن ډارېدو نو وایي جومات ته راغلی وو عسکر محصل راغلی وو اوله یې راوړې وه وای ویلس چای خو نو هغه وخت چای چانو درلود تا وخت چې خلکو اوریدلی وو چای نو بعض خلک بلد و خلکو لیدلی وو مګر پارکور کې چای نو په کلي کې چای نو نو خلک ډېر ډارېدو وارخطا وو چې اوس به څه کوي اخر یو سپینګری ده د هغو نوم بیې اخیست وایي هغه راووته تې ویس تاسو عجب خلک یاست د چای چیرې لیدلی د وایي ویلس رشکه ور واچوئ رشکه ور واچوئ لږ ډېره ور واچوئ وایې شوی را یې ولیده چې پیپی دی وایي هغه چای دی نو وایي رشکه سې راوړه ورته ښه ډېر چای هم راوړی وایي د توخانې په سر ناست و ښه خولی سو ډېر خوندي ورکو پکې وغځولې وو ډېر خوشحاله سو او خلکو ته ویي چې وله دا اوس نن مې چای وخوړ ستاسې په جومات کې خیر یوسي
د لوګر اوسیدونکي میرمن سورسان ته وایي چې پخوا به خلکو اول چای پرې مینځل بیا به یې ایښاوه
و په خو بیا دا چای دا شین چای راخسته لري بیا داسې وبلیک په توولې په شیر کرمو بوت داسې وبد و درې واری په تیرولې بیا دا وبد توولې بیا په چاینک کې دا ورچو او په دغه چاینک کې به خول کې دوه دې کوکی چاینک نه دې په دغه کې به چای خول کې دوه بیا به دی ویلس په دغه کې چای خړایت پیالې بیا دا سپینه دا ګرځي ګرځي دې خاوري پیالې په دغه کې به چای خول که به ګلاس و دې دغه نشکن مشکن دا به خنو مقصد دغه شیا نقطه خو خوند هم ځایم دا اوس هر شی که دې خدای کې دغه سیمه ځای لکه دغه وخت شیا
راځي له خواجه ګل څخه به واورو چې خلک د شیدو چای څنګه تیاروي
شودو چای مون خاطر کیږي دا داس جوړوي چې تور چای وروچوي او برام پکې وچوي دا سره جوس کی او به وروچوي بس دغه چای شو دا سبای کی خوري
رحیم خان شیدو ته چای وراچول ګټور بولی
چای شیدو ته ورولوي د شیدو عزمه برابرۍ کله چې خالی شیدی وخوري تر هغو شیدو ته چای ور واچوي خلکو داسې تجربه کړې ده چې هغه د هاضمې لپاره او د معدې لپاره ډېره ښه وي مرچ خو دغه د شیدو چای مس که یو څوک یخ والی یا ټوخیږي یا سینه یو څه تختوي دا خلک بیا یو څه مرچ هم وراچوي دا د شیدو چې ته مرسینه مرچ بیا چې هغه خوري چې بیا یو څه سینه ورنارمه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
میرمن سورسان د وایي چې خلک د دې په خاطر چې چای خوندور سي ځین نور دانه هم ورسره ای شبی
ولونګ په ویب راچول د لا چی بیا راچول سدا خوندور را سی خرا سی مزه دار سی دغه خلک وستلته د زعفرانو چای خوري پاتراب کی چانه د خل له دلته خوري بعض خلکو به سر کی سر چای خول دغه د سی ادا سی وا غوند کوچ یا وګړي بیا راچول بیا به دغه ته دغه به خول بیا به دغه تر وغان چای وای دا به بیا د خاص نه پر خول را چاب نه خول دغه چای و دغه به دغه ته بیا وغان چای وای خمزه دار خو خوندور بو دغه به خور
ځینې خلک د چای خوند په اوبو او ایشولو پسې تړي. یو ځل بیا میرمن سورسان ده.
خسا لرګو ده چای په ترانه کې سیخه یا سی شغه وای ښه چای راځي او ګرمي چای دی وای د زر ګوبره وی شي ښه نه راځي په ترانه کې سکې خوش وای دا هم ښه پخېږي د لرګو هم وای راځي. ډېر خلک بېخي دا دی او ګرمي چای نه خوري چې دا اوبه یې داسې په مدار پخسوي اوس لکه دا نور شیان چې مثال په دیګ کې پاخو کړو دا ښه خوندور نه راځي. په ترانه کې سر شی په لرګو په مدار پاخه چې د اوبو شیانو در شي ښه خوند که چای ده که مثال شیروایی مثال لوبیایی هر شیی دیدو مزخره.
ځینې خلک چې چای څښي وایي چای هم یو عمل دی.
د چای بعضې خلک عملیانې دي چې چای ونه خوري سر یې درد کوي په تکلیف کېږي ډېر په تکلیف کېږي. موږ یو کلیوال چېرې تللی وو هلته ورته ویلي چې چای درته راوړو وایي ده ویسې و چای راوړي وایي چې کوم چای خوري ته شین چای خوري که تور نو وایي ده ورته ویلي چې فرق نه کار یې سې راوړي وایي ورته ویسې ووایه کوم چای خوري تور که شین موږ دواړه وایي ویل چې فرق نه ولاکه څه کړه چې وکړه ته هېڅ عملي نه یې نه په شنې یې نه په تور په یوه خوا کې ته نه یې نو بس دی جواب کړی و یعنې خلک پخوا عملیان وو د چې بیا یې خوند اخیست او که بیا و نه خوړ بیا به ډېر په تکلیف کېدو.
راځه یې له میرمن سورسان دې په واورو چې کوچیان څه وړ چای څښي.
کوچیانو په دغه چای بیا ویشول تور چای بیا ښه ویشول دا مایده ښه بیا ویشول اچې بسې ورل پلې دغسې تاک ګوله بیې پکې واچول سپیکوا بیا چوله دغه بیا دوه درې پیالې سور کړو اتې بیا داسې زبه پیټه کوله چې داسې مزه یې ده او داسې به تور و لکه لکه دا د یرغۍ سینری کې چې داسې چای به و په خپله زه ورغلی یم په خدای په خیمې ته په دې خیمه کې دغه چای دی خول مخکې هم راواچول مقصد دغه کوچیان دغسې چای خوري داسې چای نه خوري لکه دا موږ داسې چای خورو مقصد تور خوري ښه ټینګې خوري ګولې وراچوي برم ر بیا لومبی نه وراچول لومبی به دا داسې تاک ګوله میده وه پاکستانه بیا راوړي وه دغه بیا ورچوله اتې بیا خوړ بیا بیې کورو ته م راوړله په دو کلیو بیا خرڅوله شکره بیا ورته ویل دا د اطراف خلکو به اخیستلې بیا چې بیا دا شیدې تیارې کړې د شیدو لوښۍ چې بیا تیار کړو بیا بیا دغه میده ګوله پرې کمې وې لومبه دا د پرې دغه بېدې ګولې میده کې بیا راواخیستله داسې بیا د شیدو وشینده اتې به خلکو خوړی.
قدرمنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. کومو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 1431، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کومو له پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2040 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزاتوس.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. زه وږمه رشیدی هم تاسو ته سلام کوم. لینا جانې په دې خبرونه کې ګرانو ځوانانو ته څه لرو؟
په دې تندې څنګه کې لومړی د افغاني په برهنه فلم په اړه غږیږو. بیا ځوانانو ته آیسک نړیوال سازمان ورپېژنو چې په افغانستان کې هم څانګه لري او ځوانان د تبادلې په ډول د عملي زده کړو لپاره بهر لیږي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم شته.
نو له ازادۍ راډیو سره ووسئ او یاد مطالب واورئ.
سترګې خمال لري ټوله مینه مینه سترګې خمال لري ټوله مینه مینه ګل غوندې رخصال لري ټوله مینه مینه ګل غوندې رخصال لري ټوله مینه مینه.
لینا جانې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د فلم جوړونې ګڼ پروډکشنونه جوړ شوي چې وخت په وخت هنري فلمونه جوړوي.
د دغو پروډکشنونو تر څنګ یو شمېر موسسې هم شته چې د خپلو نورو کارونو تر څنګ روزنیز فلمونه جوړوي.
پابرهنه هغه فلم دی چې صنایع پرمختیایي موسسې د ځوانانو لپاره جوړ کړی. دغه یو ساعته هنری فلم چې ګڼې مستند صحنې هم لري څه موده مخکې په کابل کې پرانستل شو.
لینا جانې، ته خو د دې فلم پرانیستې ته ورغلې وې، نو د دې فلم کیسه څنګه وه؟
وږمه جانې، فلم د یوه اوبه خرڅوونکي ماشوم کیسه کوي چې پلار او مور یې په کورنیو جګړو کې وژل شوي دي. دای هر وخت د خپل سیمې د فوټبال د ټیم د لوبو لیدو ته ځي او په لوبغاړو اوبه او د میوي اوبه خرڅوي. ماشوم فوټبال لوبي ګوري او په زړه کې ارمانی چې دای هم لکه دا لوبغاړي فوټبال لوبه وکړي. دغه ماشوم ډیر بیوازلې توپ نه لري، په کور کې د خپل خویندو ټیکري سره تاووي او توپ ترې جوړوي، خو خویندې رټي او لوبې ته نه پرېږدي. بلاخره د فوټبال د ټیم ترینر دی په خپله روسي، نو کله چې دغه ماشوم ځوان شي تکړه لوبغاړی ترې جوړیږي چې ان په بهرنیو لوبو کې ګډون کوي او خپل هیواد ته نوم ګټي.
لینا جان، فکر کوم د دې فلم پیغام دا دی چې که څوک هر څومره بېوزله وي خو که هڅه وکړي، کوشش وکړي، خپل ارمانونه پوره کولی شي او یو ګټور شخص ترې جوړېدای شي.
بالکل، فلم همداسې یو پیغام درلود.
لینا جان، د دې فلم ډایرکټر څوک
و؟ وږمه جانې، فلم د صنایع پرمختیایي مؤسسې لخوا جوړ شوی او ډایرکټر یې راز محمد دلیلی دی. راز محمد دلیلی وایي چې دغې مؤسسې د خپلو نورو کارونو تر څنګ له دې فلم مخکې د ماشومانو لپاره درې نور فلمونه هم جوړ کړي دي. ښاغلی دلیلی د پابرهنه فلم په اړه خپله نور معلومات راکوي.
دفتر ما ابتکارات زیاد داشت.
زموږ دفتر ډېر نوښتونه لري او نه غواړي چې تقلیدي کار وکړي. موږ وکتل چې په ټولنه کې کومه ډله خلک ډېر کړي. مکتد ماشومان او ځوانانو ژوند ډیر ستونزمن ښکارا شو، نو دا فلم مو جوړ کړ. د دې فلم د جوړولو نمود هدف دا و چې څنګه وکولای شو ټولنیز تاوتریخوالی او د ماشومان او ځوانانو پر وړاندې زیاتای په فلم کې وښیو او خلکو او دولت ته دا پیغام ورکړو چې د ځوانانو او ماشومانو ستونزو ته پام وکړي.
لینا جان ویل کیږي چې د فلم لومړی کرکټر په سر کې یو بل ځوان و چې کله د فلم د شوټینګ لپاره استرالیا ته ولاړ نو بیرته راستون نه شو.
بله وږمه جانې، همداسې پیښه شوې وه. بیا وروسته د فلم مرکزي ډایرکټر په خپله هغه ځوان ته ورکړ شو چې د فلم ډایرکټر یې له ژونده الهام اخیستی او د پابرهنه فلم سناریو یې لیکلې وه. مصطفی هاشمی هغه ځوان دی چې د فلم د لومړي کرکټر رول لوبوي. دی چې په اصل کې فوټبالیست دی، د خپل هنري کار په اړه وایي:
درکل بازیګری رو بسیار خوش دارم.
فلم کې رول لوبول می خوښیږي. کله چې ماته د دغه فلم د لومړي رول د لوبول وړاندیز وشو نو ما په ډیره لیوالتیا ومانه. دا زما لومړی فلم و. زه په اصل کې فوټبالیست یم. فلم کې هم ما د فوټبال لوبغاړی رول درلود، نو ځکه ځان په خپل رول کې بریالی احساسوم.
لینا جان، د دې فلم لیدو ته ځوانان راغلي وو، هغوی څه نظر درلود د دې فلم په اړه؟
وږمه جانې، د پابرهنه فلم لیدو ته ګڼ کسان راغلي وو. د کابل د طبي پوهنتون محصل شفیق یو له همدې کسانو څخه و. شفیق، دغه فلم د افغانستان د ټولنې ښه انځور وباله.
په لومړي ځل باندې موږ داسې یو فلم د تماشا لپاره سره راغون شوي وو چې واقعا په هغه کې د افغانستان د اجتماع د مختلفو اړخونو تصویرونه د فوټبال په یو سناریو کې سره پزې شو. زمال نظر دقیق او ډېر یو بهتر فلم ته شو.
علی نجانې، په برهنه فلم د ټولو خوښو، آیا داسې څوک هم په دې لیدونکو کې چې په دې فلم انتقاد کړی وي؟
بله وږمه جانې، لیدونکو ځوانانو سره چې موږ وغږېدو هغوی ویل چې د دې فلم سناریو لږ کمزوري و. محمد آصف وطنپال یو له همداسې کسانو څخه و چې داسې نظر یې درلود، خو ده ویل چې د دې فلم صحنې ډېرې ښې جوړې شوې وې چې دومره تاثیر درلود چې حتی دای او ډیر نور لیدونکي وژړول.
دا فلم نه یوازې ما بلکې اکثر افغانان سوچ په تر کې ټول وژړل. دا فلم بیانوي چې په کوم حالت کې یو، کوم غربت کې یو، ټول افغانان حالت خراب دي، اما موږ سره هغه استعداد شته چې د دنیا نور قومونه لري، نور ملکونه لري. فقط موږ ضرورت لرو چې کار وکړو، زحمت وباسو، موږ ته موقع مساعد شي، موږ کولای شو چې دنیا قهرمانونه وسو.
هلا یا هو، هلا یا هو، وایا هلا میراتا وسلا و غرسوا، هلا راجا هلا پاچه بڑوا، هلا زولین سمانه چنوا، هلا یا هو، هلا یا هو، وایا.
ګران ځوانانو د په برهنه د فلم په اړه خو مو خبري وکړي. اوس راځو د خبرونې دوهم مطلب ته چې د آیسک په نامه د معسلانو د یو نړیوال سازمان په اړه دی.
وګمجنې آیسک نړیوال سازمان په کال 1940 کې په اروپا کې د یو شمېر محصلانو لخوا د محصلانو د تفاهم او کلتوري او علمي راکړې ورکړې په هدف جوړ شو. آیسک نړیوال سازمان چې اوس یې مرکز په هالند کې دی، د افغانستان په ګډون د نړۍ په 110 هیوادونو کې 500,000 غړي لري او هر کال 10,000 محصلان د عملی کار او زده کړې لپاره تبادله کوي.
اگران ځوانانو آیسک نړیوال سازمان په افغانستان کې هم څنګه لري؟ د چې دغه سازمان په افغانستان کې ځوانانو ته کوم فعالیتونه کوي؟ لینا جان د آیسک افغانستان لمرستیال احمد الله ماو سره چې خپل هم د کابل پولی تخنیک پوهنتون محصل دی، مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
خغلی موج د آیسک سازمان د افغانستان څنګه څه وخت او د چا لخوا جوړ شوه؟
آیسک افغانستان په کال 2002 کې د محمود نثار چې یو افغان محصل په فرانکفورت کې جرمنی په ملک کې او د خالد احمد دیانی چې هم یو افغان سوداګر په آلمان کې د هغو لخوا په افغانستان کې د جرمنی د آیسک په مرسته کابل پانتون کې پرانستل شو.
آیسک افغانستان کوم فعالیتونه کوي؟
آیسک افغانستان په دوه اساسي برخو کې کار کوي. یو د افغان محصلینو او د نړیوال محصلینو لپاره د تبادله لپاره فرصتونه آماده کوي چې هغوی نړیوال محصلین په افغانستان کې کار وکړي او یا افغان محصلین په نړۍ کې کار وکړي. دوام زمونږ اساسي فعالیتونه د محصلینو د رهبری او د مدیریتي استعدادونو مهارتونو د لوړولو په برخه کې دي، یعنی هغوی ته کانفرنسونه، ورکشاپونه او نورې عملی زده کړې د پهنتون د زده کړو ترڅنګ وړاندې کوو. لکه هر کال موږ دوه کانفرنس تر سره کوو چې یو د ځوانو مشرانو یا رهبرانو کانفرنس او بل د راتلونکي د سوداګرۍ د رهبرانو کانفرنس دهریږي. د دې تبادله مفهوم دا دی چې مثلا دغه محصلین چې د افغانستان په پهنتونو کې درس وایي، دوی که وغواړي په 110 ملکو کې چې د آیسک غړي ملکونه دي، په هر ملک کې وغواړي د هغه چې د هغو شرایط پوره کړی سي، دوی کولی شي چې هلته کار کې الته زده کړه ترلاسه کړي او بیرته خپل ملک ته راستانه شي.
د زده کړې باید څومره وخت لپاره؟
د زده کړې باید واضح شي چې دا د تحصیلي زده کړه نه ده، دا به یو عملی پرکټیک کې پنګلیسي کې ورته انټرنشپ وایي او دا در 2 میاشتې نیول تر 3 میاشتې پر کې دی چې دوام وکړي.
تر اوسه افغان محصلان هم د تبادله په ډول تللی بهر؟
بله، وو د 2002 کال رئیس تر اوسه پوری اویا تنه هم افغانان هم نړیوال محصلین تبادله شوی دي او سکالی مونږ 12 کسان یوازې هندستان ته لیږلی او درې کسان درې انجونی وی چې هغه د ډاکټرا او د ماستری په سویه باندې وي، هغه د افغانستان کې د رادیو جوانان د روشن کمپنی او د کامیار سره کار وکړو. حتی مونږ دا خدمت دوی ته وړاندې کړو چې هغه اوس فعلاً دغه شرکتونو لخوا استخدام شوی دی دایمي کارکونکي په توګه.
تاسو ویل چې افغان محصلان تللی دي بهرنی هیوادونو ته او دغه راز بهرنی محصلان هم راغلي دي، کړه ته وایي چې په کومو برخو کې دغه محصلان تبادله شوې دي؟
د ازمنګ پرکټیک پروګرامونه چې دي په سلور برخه باندې ویشل شوې دي. موږ لومړی ډول د انټرنشپونه چې دي منیجمنت یا د مدیریت په برخه کې دي، بل برخه د انکشافي برخه دي چې هغوی الته د موسسات او د غیر انتفاعي موسسات سره خي اجتماعي پروژو کې کار کوي. دریمه برخه د تعلیم تربیه په برخه کې ده چې دوی الته زیپ ته تحصیلي موسساتو کې الته دوی خپل زده کړه ترلاسه کوي یا الته کوم خدمت وړاندې کوي. او سلورمه د تخنیکی برخه ده چې الته یوازې انجینری او د آی ټی د کمپیوټر محصلین کولی سي چلانسي. نو افغانان په دې ټولو برخو کې تللی دي. د بیلګې په توګه وحید الله سحاق اولين افغانو چې د افغانستان څخه د اقتصاد پانځي د محصل په توګه لاړې والته، د جرمني په پارلمان کې د یو ولایت د وکیل سره دغه په دفتر کې کار وکړه.
کراته وایي چې فعلاً د آیسک د افغانستان څنګه څومره غړي لري او په کومو شرایطو محصلان منې دي سازمان ته؟
فعلاً آیسک افغانستان ډېر غړي لري او هغه د پانتون محصلین دي. د غړیتوب هغه لومړنی شرایط ډیر ساده دي چې باید په هنتون محصول ووسی. دوم شرط دا چې باید په انګلیسي باندې بلد ووسی. دریم شرط دا چې په کمپیوټر هم باید تناسب بلد ووسی. او څلورم دا چې هغه باید د دغه نیت ولري چې باید هغه ملک ته لاړ شي، الته تجربه ترلاسه کړي او بیرته خپل ملک ته راشي. دا ابتدایي دي. کله چې بیا دوی شارټ لیست شي، بیا دوی نور امتحانونه دي چې د دوی مسلکي توانا یعنی استعدادونه د خبرو د کردار د کمیونیکیشن یا د ټول سړل کیږي بیا غوی ته پروسه د تک اماده کیږي د ایسک افغانستان کې د ګډون لپاره د کولی سي د ایسک افغانستان مرکزی دفتر چې په کابل پانتون کې د کمپیوټر ساينس په پانځي کې کولی سي حالت تماس را سره ونیسي او بل تر ټولو اسانه لار هغه دا ده چې غوی زمونږ ویب پاڼه www.isec.af ویب سایت وګوري
دغه ځوانان چې د تبادلې په ډول ځي بهرنیو هیوادونو ته د دوی د تګ راتګ دغه لګښتونه څوک ورکوي
دوی ته په خپل هغه ملک کې د اوسېدو تګ راتګ او یو مقدار د جیب خرڅ هم ورکوي ولې پاتې د تیاری ټکټ او د ویزې مصارف دا به دوی په خپل ورکوي
لینا جانې څنګه سندرې ته وخت لرو
بلې وکمه جانې د خبرونې په دې وروستیو دقیقو کې مو د اسحاق خان پر اک سندره خوره کړی چې له ځوانانو سره به په ګډه واورو
حال می تسړګي وایم هو یار دروغ نه وایم کله خپلې چینې لاره کې روانو کله خپري چيني لا رخ روانو کلي اتا غانوي حسن کي پيشانو ماچ ورتو کتل هو سويرا نه اورل